درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدې شی به پیل شو او د ماشام تر او به جو دوام کوي نن یک شنبه د چي د مریض ديار لسو یو نیوی د جدیل ولسم یو د میلادي 2013 د جنوري ل شپږم سره برابر ده د ازادي رادیو د لومړی خبرونه خبری مجله چې ز اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د دې مجله د راپورونو په سر کې د ولسی جرګې د جنو غړو د حق اعتراض حال درکو چې د ولسمشانو د مرستيالانو د کورونو پر لري. امریکا ته د ولسمشر کرزي په سفر او د طالبانو په خبرداري هم رڼا اچو خو لومړی د دې سات خبرونه د افغانستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو پر سرحدي او اقتصادي مسئلو خبري وکړي. ولسمشر کرزي له خپل امریکایي ساري سره د خبرو لپاره سبا واشنگتن ته روان شي او راپورونه وایي چې د عراق ولسمشر له مغزي سکتې وروسته مخ په شکیدو دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان او ایران د ملي امنیت د شورا سلاکارانو پرون په کابل کې پر سرحدي او اقتصادي مسایلو خبري وکړه. له ارګ څخه د یوې خبرې شوې خبر پاڼې لمخې دواړو خواوو د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اوږدمهالو همکاریو خبري وکړه او تاکید یې وکاوه چې د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ باید اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي شي. د رنګین داد فرسپنتا او سعید جلیلی په کتنه کې د دوه هیوادونو د ملي امنیت مرستيالانو ته دنده وسپارل شوه چې د دوه هیوادونو د امنیتی او اقتصادی اړیکو پر راتلونکو خبري وکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان تر سفر مخکې په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړې وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره سبا له کابل واشنگتن ته روان شي. د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو څرنګوالی شمیر او د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي موافقه د دواړو خواوو د خبرو مهمې مسلې اعلان شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې ولسمشر کرزی به د متحدو ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویني. د هلمند امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو کیلوګرام تریاکو د نیولو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ او مسؤل سمنوال محمد اسماعیل هوتک آزادی رادیو ته ویل چې د چټک خبرګون د پولیسو قطعې د شنبه په ورځ د نادالی ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې پټ عملیات وکړل چې په نتیجه کې د تریاکو د پروسس یو کارخانه ویجاړه او 225 کیلوګرام وچ تریاک کشف او ثبت شول.
دغراز
په مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 40 کیلوګرام تریاکو د نیولو خبر ورکړی دی. د سوریه ولسمشر بشار اسد بنن ملت ته وینا وکړي. دولتي رسنیو ویلي چې اسد به د سوریه او سیمې پر روانو حالاتو خبري وکړي. رسنیو په دې اړه نور جزئیات نه لري ورکړي، خو له لبنان څخه خبرېدونکي سوریه پلوه الاخبار رسپانی ویلي چې اسد دې ته چمتو شوی چې په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره یو حل لار وړاندې کړي چې د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د اور بند وړاندیز به پکې شامل وي. الاخبار دغه راز ویلي چې اسد به د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړېدو لپاره د یو کمیسون د ټاکلو او د ملي یووالي پر بنسټ د نوي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړي چې هغه به پارلماني انتخاباتو ته لار پرانیزي. اسد په داسې حال کې ملت ته وینا کوي چې د جګړو لمن د دمشق څنډو ته رسیدلې ده. ملګرو ملت ویلي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد پاڅون کې چې د 2011 کال له مارچ راهیسې پیل شوی تر اوسه تر 6000 زیات کسان مشل شوي دي. د عراق د ولسمشر دفتر وای جلال طالبانی په جرمنی کې له مغزي سکتې وروسته مخ په شکیدو دی. د جمهوریت ریاست د دفتر لخوا په خبره شوی اعلامیه کې طالبانی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ شول شوی دی. نه اویا کلن طالبانی څه باندې دوه اونۍ وړاندې د درملنې لپاره جرمنی ته وړل شوی و. د وینزویلا د پارلمان غړیو په داسې حال کې ډیویس دادو کابیلو بیا د خپل مشر په توګه غوره کړ چې په روغتون کې د بستر ولسمشر هوګو چاویز له لوري د جمهوري ریاست د لوري د پر ځای کولو پر سر اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د چاویز تر کنټرول لاندې پارلمان تایید کړ چې کابیلو چې د واکمن ګوند له لوړو کړیو سره نږدې اړیکې لري په خپله دنده پاتې شوی دی. کابیلو ته د ولسمشر د مرستیال نیکولاس مادورو ته چې چاویز خپل ځایناستی ټاکلی د سیاسي سیال په سترګه کتل کېږي. چاویز په کیوبا کې د سرطان له عملیاتو وروسته د خپل روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره تر درملنې لاندې دی. مادورو داسې نښې څرګندې کړي چې ګواکې چاویز به ونه شي کړی چې له پلان سره سم د جنورۍ په 10 نیټه د جمهوري ریاست لوړه وکړي، خو ستره محکمه کولی شي د هغه د شپږکلنې دورې لوړه پر ځای کړي. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ارنیستو ویلیګاس په کاراکاس کې د ملي شورا په مخ کې رویټرز خبري اژانس ته وویل
aquí tenemos un presidente que ha sido electo del 2013 al 2019
دوی موږ یو ولسمشر لرو چې له 2014 نه تر 2019 کال پورې یو ځل بیا ټاکل شوی. یو ولسمشر چې خپل پروګرام به په عالی ډول بشپړ کړي. چاویز د وینزویلا ولسمشر دی، بل ولسمشر نشته. د اپوزیسیون مشرانو بیا د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو د دې خبری مجلې په دوام کې اورئ. د ولسی جرګې ځینو غړیو د کرایو په نوم د ولسمشر د مرستیالانو له لوري د لکونو ډالرو پر مصرف انتقاد وکړ. امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر په درشل کې طالبانو د جګړې د اوږدولو پټکه وکړه. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دا نظر رد کړ چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور بل شي. د میدان وردګ د حج او اوقافو رئیس د والي د ساتونکو له لوري وهل شوی.
دغه حاجی وقف رئیس انتلوسی دی وقنه ومنته دا بدر رئیس مکابل خلکو سره د دې ملوم به باندې رنګ کا
په فرکه د شنو خونو د جوړیدو له برکته
دغه قریه څخه تقریبا د ورځې 8 ټن بادرنګ خارج دی.
د دوه اوسینو نورو مطالبه ترڅنګ د نړۍ څو رسپانو ته کتنه کوو. د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې ځینو غړو وویل چې د ولسمشر کرزي مرستیالان په لکونه ډالر د دولت له بودیجې څخه په ناحق او ناسم ډول لګوي. وکیلان وایي چې دا پیسې هر میاشت د کورونو د کرایې په نومونو لګول کیږي. د دې وکیلانو په خبره دا لګښتونه ټول بې ځایه او د قانون خلاف دی او باید چې مخه ونیول شي. په دې اړه نسیم شفق راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي پر محمد قسیم فهیم او کریم خلیلی تور لګوي چې د دولت له بودیجې څخه هر کال یوازې د کورونو د کرایې په نوم $1,000,000 ترلاسه کوي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د مارشال فهیم او کریم خلیلی د یو کور او یو میلمستون میاشتنی کرایه $1,000 ته هم رسیدي. میرمن بارکزی وویل چې د دې ترڅنګ د مینمستونونو جرګګیو د دفترونو د لګښت او د خپلو ساتونکو د مصرف پونوم هم دوی له دولت نه ډیره پیسې اخلي.
د ملت استازو کومې پیسې چې ما تاسو ته وښودلې اندازه یې د کال نږدې $1,000,000 ته رسیږي، خو دا د ټولو لست نه دی. دا چې څومره عیاشه ده، څومره مېلمستونونو ته ورکول کېږي، نور لګښتونه او تنخواوې دي، هغه به جلا کېږدو. آیا د دې ملت پیسې د همدې لپاره دي؟ آیا موږ هغه خیمې چې د سړکونو تر څنګ دي نه وینو؟ موږ هغه بېوزله او بې کوره خلک نه وینو چې د ملت پیسې له بیت المال څخه په دې ډول لګوو؟
شکریا بارکزی وایي په تیرو شپږو کلونو کې هر کال د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته د غول وړپړو دولتي چارواکو ته د کورونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړل شوي، خو د دې په خبره لا هم د غول وړپړو دولتي چارواکو ته له بیت المال څخه د قانون خلاف پیسې ورکول کیږي. د جمهوري ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر لژمنې سره سره په دې اړه له ازادي رادیو سره خبري ونه کړې. حقوقي او سیاسي سيډونکي دا ډول لګښتونه نه یوازې د افغانستان له مالی امکاناتو سره برابر نه بولي، بلکې وایي چې دا اختلاس او جرم بلل کیږي. عبدالستار سعادت هم په همدې باور دی.
په داسې یو هیواد کې چې د یخنۍ نه د اوس په ژمي کې خلک مړه کېږي، خلک لوږي، دی خپل اولادونه خرڅوي، نو په دغسې حالت کې زه فکر کوم دا نهایت اصراف دی او دا خو زیاتی دی د ملت سره.
د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې څو کاله مخکې د کابل ښار د شیرپور د سیمې ځمکه هم د حکومت لخوا په کمه بیه لوړ پوړو دولتي چارواکو ته وویشل شوه چې اوسمهال پرې دنګې او مجللې ودانۍ رغول شوې دي.
په ولسی جرګه کې پرون یو بله موضوع د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو وه. په دې اړه راپور لږ وروسته در اورو. هو، لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو ویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سبا واشنگټن ته روانیږي او ټاکل شوی دی چې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې کابل او واشنگټن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه خبرو ته تیاری نیسي، طالبانو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په صورت کې د جګړې د اوږدېدو خبرداری ورکړی دی. ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له خپل امریکایي سیال باراک اوباما او نورو لوړپورو امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی د سفر د ایجنډا مهمه موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي همکاریو په موافقه راڅرخي. لوی مدیر رئیس په دې موضوع د دواړو خواو ترمنځ خبري روانې دي. په همدې منځ کې طالبانو خبرداري ورکړلې. نوریاس نوری د دې موضوعاتو تفصیل اوروي.
طالبانو پرون خبرداري ورکړل چې له 2014 کال وروسته بهرني عسكر که هغوی هر څومره وي په افغانستان کې پاتې شي، جګړه او اورانی به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشران به روانونه په دې اړه چې له 2014 کال وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله امنیتي همکاري په څه ډول دوام وکړي خبرې وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر د اجنډا یو مهمه موضوع هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون پر مسالې څرخي چې لمخې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله پوځي حضور مشخص کیږي. طالبانو په یوې خبرې کړې اعلانې کې ویلي چې که امریکا د لنډ یا اوږدې مودې په هدف غواړي په افغانستان کې لږ یا زیات شمېر عسكر پرېږدي، دا به په سیمه کې دغه پوځي حضور د دوام تر وخته پورې د جګړې او رانیو د دوام په معنا وي. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د دفاع وزارت په پام کې لري چې له 3 تر 6 زرو او یا هم تر 9 زرو پورې عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې عملیات به د القاعده پر وسلوالو متمرکز وي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي چې د عسکرو کوچنۍ ډله به پر دې متمرکز وي چې القاعده پرې نږدي چې بیا په افغانستان کې اډې جوړې کړي. دغه ځواکونه به دغه راز د افغان ملي اردو او پولیسو روزنې ته دوام ورکوي تر څو هغوی وکولی شي د خپل هیواد امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. د فرانس پریس اژانس په وینا په افغانستان کې پاتې کېدونکو عسکرو د غشمیر بل هغه نه ډیر کم وي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان الن ایوړاندیز کړی وو. د عسکرو دغه کم حضور به دغه راز اپ دې معنوي چې کله یو زیات شمیر الوتکې او پیلوټان له دې هیواد ووزي، امریکا به د سخت دریځو وسلوالو په څارلو او نښه کولو کې تر ډیر حده په بې پیلوټه الوتکو متکی وي.
خبری مجله اوري.
افغان امنیتي مسؤلان وایي چې له 2014 کال وروسته به په هیواد کې د کورنیو جنگونو اور بل نشي. د دفاع وزیر پرون د ولسی جرګې په استجواب بیا غونډه کې ډاډ ورکړ چې چمتو دی له 2014 کال وروسته هم له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي او د کورنیو چارو وزیر بیا هغه پروګرامونه تشریح کړل چې له مخې به د پولیسو په لیکو کې یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د دې موضوعاتو تفصیل خان محمد سین درکوي.
د دفاع او کورنیو چارو وزیران چې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډه ته غوښتل شوی وو، ډاډ څرګند کړ چې له 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه د هیواد امنیتي وضعیت په ښه توګه کنټرول کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ بریالۍ وګڼله او ویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه پیل شوي او په ښه توګه پر مخ ځي.
دا د افغانستان د خلکو دښمنان دي چې تبلیغ کوي چې ګواکې په 2014 کال کې به کورنی جنگونه پیل او حکومت به ګډوډ شي. زه ډاډ ورکوم چې له تیوري 10 کلونو راهیسې ملي ځواکونه مخ پر غښتلتیا دي. له خاورې او د خلکو له امنیت څخه به دفاع وکړي او هیڅ ډول بې نظمي به رامنځته نه شي.
که څه هم د دفاع وزیر د افغان هوایي ځواک د تجهیزاتو او تیارو کموالی یوه ستونزه وګڼله، خو زیاته یې کړه چې ځمکني ځواکونه په پرمختللو وسایلو سنبال دي. ولسی جرګې ته د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ وویل چې له دفاع وزارت سره په ګډه داسې امنیتي پروګرامونه پیل کړي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته وتوانېږي چې د خلکو امنیت وساتي.
بخاطر کې تعدیدات امنیتی
د دې لپاره چې په لارو او ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه رفع شوي وي، پریکړه شوې چې په هر ولایت کې د امن نظم یو کنډک ځای پر ځای کړو. سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان پولیس ته الوتکې او نور تجهیزات هم ورکړي. دا هڅې به نور هم تیز کړو.
خو د چارواکو له ډاډ سره سره ځینې کتونکي په دې نظر دي چې که افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي، نو د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزې کې له ستونزو سره مخ شي.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. د افغانستان او ایران د ملي امنیت د شوراګانو سلاکارانو پرون په کابل کې پر سرحدي او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره سبا له کابل واشنگتن ته روانېږي. د هلمند امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو کیلوګرامه تریاکو د نیولو خبر ورکوي. د سوریه ولسمشر بشار اسد به نن ملت ته وینا وکړي. دولتي رسنوی ویلي چې اسد به د سوریه او سیمې پر روانو حالاتو وژغیږي. د عراق د ولسمشر دفتر وایي جلال طالبانی په جرمنی کې له مغزي سکتې وروسته مخ په شکیدو دی. د وینزویلا د پارلمان غړیو په داسې حال کې دیویس دادو کابیلو بیا د خپل مشر په توګه غوره کړ چې په روغتون کې د بستر ولسمشر هوګو چاویز له لوري د جمهور ریاست د لوري د پر ځای کولو پر سر اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. او د امریکا کولورادو په جنوبی ایالت کې له پولیسو سره د شخړې په نتیجه کې څلور تنه په ډزو وژل شوي دي. تاسیز مجغله آزادی رادیو تخوری ساعت و بجی او ولس دقیقی دی مخیطر دی چه نور را پرون در وارو لفرشتی جلال زدی سخه او رو چه ده نره مطبعاتو چلی کلی.
وال ستریت جورنال ورسپانی ده کندهار پر غنده بلسوالی که ده افغان و امریکایی اسکرو ده گرد و فعالیتون پره مقاله خبره کرده. وال ستریت جورنال لیکي د ارغنداب د پولیسو مشر نیاز محمد خپلو امریکایي همکارانو ته تعزیر درلود چې په سیمه کې امنیت شسوي او وسوال طالبان تر دې وروسته د پراخو حملو توان نه لري. خو د ورسپانې په لیکنه له نیاز محمد سره دا سوال هم و چې له سیمې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به څوک او کوم پرمختللي څارونکي وسایل د وسوالو طالبانو د ستنېدو مخنیوی وکړي. نیاز محمد ویلی وسلوال په سیمه کې د ماینونو د ایښودلو لپاره د شپې دلته راځي. موږ هغوی نسو لیدلی. موږ د هغوی د لیدلو لپاره بالونونه او نور پرمختللي کشفي وسایل نه لرو. وال ستریت جورنال ورسپانه لیکي چې نړیوال ځواکونه د وتلو لپاره تیاری نیسي او افغان ځواکونه د پرمختللي ټکنالوژۍ د کارولو په اړه زده کړې کوي. د ورسپانې په وینا متحدو ایالاتو دوه کاله مخکې په افغانستان کې د عسکرو د شمېر د زیاتولو د پریکړې پر اساس ارغنداب ته اضافي ځواکونه، پرمختللي کشفي وسایل او څارونکي بالونونه واستول. د څارنې دا پرمختللي دستګاوې ایروسټیټ نومیږي چې کوچنیو بې پیلوټه الوتکو ته ورته دي. پوځي کارپوهان وایي چې دا دستګاوي د کشف او څارنې لپاره ځانګړی اهمیت لري او افغان لوری اندېښنه لري چې د دغو دستګاوو له مرستې پرته څرنګه د مخالفینو فعالیتونه کشفولی شي. وال ستریت جورنال وایي جمهور رئیس حامد کرزی به روانه اونۍ واشنگتن ته د سفر په ترڅ کې د افغان ځواکونو پر شته تجهیز خبرې وکړي. بې پیلوټه الوتکې او کشفي بالونونه په هغه لیست کې شامل دي چې ولسمشر کرزی به له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. ډیلی نیوز ورسپانې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي وسوالو طالبانو د شنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې تر 2014 کال وروسته په دې هېواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې به جګړه دوام پیدا کړي. د ورسپانې په وینا د امریکا او افغانستان ولسمشران به دا اونۍ د دواړو هېوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. ډیلی نیوز وایي طالبانو خبرداری ورکړی چې کچېری ولسمشر کرزی او د کابل حکومت تر 2014 کال وروسته یوه ورځ زیاته هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو سره موافقه وکړي، نو د ټولو راتلونکو دښمنیو، بدبختیو او جګړو مسؤلیت به یې پر غاړه وي.
د میدان وردګ ولایت د حج او اوقاف رئیس وای چې د دغه ولایت د والی ساتونکو وهلی ډبولی او د ولایت له مقامه یې شړلی دی. د والی ویاند وای موږ هم خبر شوي وو چې یو رئیس د ولایت مقام په دروازه کې ډبول شوی دی، خو هڅه کوو چې پخلا یې کړو. سید شاه سقیم په دې اړه راپور لري.
د میدان وردګو د حج او اوقاف رئیس رحیم الله رحمتي وایي چې تیره ورځ د دغه ولایت د والي ساتونکو ور باندې د ولایت مقام په دروازه کې برید کړی او سپکې سپورې ورته ویل دي. دی وایي د والي د ساتونکو لکه چوار لمخه راته زړه ډکو، ځکه چې ځان مې هم ور معرفي کړ چې زه مو د حج او اوقاف رئیس یم، خو بیا یې هم اول پټکی راونړاو او بیا یې راته د ټوپکو کنداغونه او لغتې کش کړې. د ده په خبره د والي دوو دریو ساتونکو ور باندې په یو وخت برید کړی و او سپکې سپورې هم ورته ویلې.
په دروازه کې زه ودرولم، بیا مې خود ځان ورته معرفي کړ او تلاشي یې کړم. بیا مې ورته وویل چې ګوره د حج او اوقاف رئیس مې تلاشي دې واخله، مونږ ته خو د بدر روش مه کوه، د خلکو کړه یتیمې لومبۍ باندې ړنګه کړه. نو ما تلیفون واخیسته، ما تلیفون ورته پرېښود. کله چې زه داسې یو لس قدم مخکې ته ولاړم، خونه راومنډې کې بې د مکالمې نه د ما په ویلو شروع وکړه.
د منصور په نامه د میدان ښار یو تن اوسېدونکی وایي، زه هم هلته ولاړ وم چې د والي ساتونکو د ولایت مقام په دروازه کې د حج او اوقافو رئیس ډباو.
د هغه نه ولایت مقام نه روتم چې د باندې پولیسو څخه خبره وه، مکان حساب یې رئیس ډېر بد وویل. صحنې ته بېخي پرېنه، خو ورته وویل چې موټر مې باسم، بېخي زه مې د زنه موټر ته یې نه پرېښوله.
د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې دوی هم په پېښه خبر شوي دي.
د ولایت مقام په اداري جلسه کې دغه موضوع په اړه چې ګواکې دا د عسکرو لخوا نه ورسره ناوړه چلند شوی، د دې په اړه موږ یو پلاوی ټاکلی تر څو دا موضوع بررسی کړو.
که څه هم په میدان وردګو کې دې ته ورته پېښه کله نه وشوه، خو د هیواد په کچه د لوړ پوړو چارواکو له ساتونکو څخه له ډېره وخته دې ته ورته شکایتونه کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
کندهار ته له نورو هیوادونو څخه ستانه شوي کډوال او داخلي بې ځایه شوي کورنۍ وایي دولت یې ورسره مرسته وکړي. د هوا یخنۍ د دوی ستونزې او کړاوونه لا زیات کړي دي. محمد صادق رښتینی په خپل راپور کې د دوی ستونزې بیانوي.
حاجی محمد شاه چې د نوح ماشومان پلار دی، د بادغیس څخه کندهار ته راغلی. دی وایي چې د سرپنا لپاره ځای نه لري او د ژمي په دې یخه هوا کې د کورنۍ سره ژوند کوي. د حاجی محمد شاه په خبره تر اوسه نه دولت او نه هم کومې موسسې ورسره مرسته کړې. فاطمه چې د شمالي افغانستان څخه کندهار ته راکډواله سوې، خاوند نه لري او په یوازې سر د پنځو اولادونو دوو لونو او درو زامنو پالنه کوي.
نه خیمه لرو، نه بوټي لرو، نه شی لرو. کوچنیان مګر مریضان دي. سره زموږ سره حکومت هیڅ مرسته هم نه ده کړې.
د کندهار د مهاجرینو رئیس محمد اعظم نوابي د کډوالو دغه ستونزې مني او وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د مهاجرینو لپاره یو نوی ښارګوټی جوړ او د ژوند نور سهولتونه ورته برابر کړي.
زه په دې باره کې په خپلو چلو مقابل ته د وزیر رسول په دې اړه خبرې وکړلې. هغو دغه انجینران وعده راسره وکړه، ان شاء الله په دغه راتلونکي هفته کې انجینران هم رارسیږي، نو په ګډه به واشو د دې به یو نقشه جوړ کړو.
عملاً به دغه ښارګوټ کار
څه عملاً به ان شاء الله دغه پسرلي ته کار شروع شي.
په کندهار کې دا مهال هوا تر بل هر وخت یخه ده. د تیرو درو ورځو راهیسې د هوا درجه د سانتیګراد په حساب تر منفي 50 پورې رسیدلې ده.
په فراه ولایت کې د زرغونو خونو په جوړېدو سره د دې ولایت کرنیز محصولات تر ګاونډیو هیوادونو پورې رسیدلي دي. کروندګر وایي دوی توانېدلي چې د ورځې حتی تر لس ټنه ترکاري هم صادره کړي. احمد شاه فطرت په دې اړه له سیمې راپور استولی.
په فراه ولایت کې د شنو خونو په جوړونې سره له یوې خوا د ایراني کرنیز محصولاتو د واردولو مخه نیول شوې او له بلې خوا د کرنیز توکي تر بهرنیو هیوادونو هم رسیدلي دي. د فراه ولایت د بزګرانو د کوپراتیفونو د اتحادیې مسؤلان وایي چې دغه ته یې کابو 1500 شنې خونې جوړې کړې او د ژمي په موسم کې هر ډول ترکاري تولیدولی شي. دغه اتحادیې مشر لال محمد بهاري وایي چې اوس هره ورځ کابو 10 ټنه ډول ډول ترکاري د افغانستان نورو ولایتو او بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي. دغه پوینا په دغه ټولو ترکاریو کې د بادرنګ د تولید کچه لوړه ده.
دغه قریې څخه تقریبا د ورځې 8 ټنه بادرنګ خارج شوی دی. د دې خانانو په ژوند کې ډیر اندر ولري.
لبل خو فرای کروندګر که هم د شنو خون د شتون څخه خوښتي خو وایي چې کرنیز محصولات سم بازار نه لري. د دې په وینا باید دولت ورته د پلور لپاره بازار پیدا کړي. په همدې حال کې د فراه ولایت د بزګرانو د کوپراتیفون د اتحادیې مشر لال محمد بهاري وایي چې هڅې پیل کړي تر څو د بزګرانو د کرنیزو توکو لپاره په بهرنیو هیوادونو کې بازار ومومي.
د دوی د محصولاتو زراعتي محصولاتو دپاره کوشش کړی دی چې موږ دوی ته بازار پیدا کړو. د دې بازار په حساب باندې موږ هرات ته ولاړو. په هرات کې مو هلته قراردادونه کړي دي چې تقریبا اته ټنه بادرنګ اوس د فرا څخه ځي. اماده بسنده نه ده، د فرا بادرنګ ډېر زیاتې تر دی.
په خوست کې یو مدني بنسټ غواړي تر 800 زیاتو بېوزلو زده کوونکو ته د کمپیوټر او ساینسي علومو د زده کړې اسانتیاوي برابرې کړي. له خوست څخه د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې واورئ.
د هیواد پال ځواک د سیمه ایز دفتر مشر ولی مدخان خادموایی په لومړۍ مرحله کې به د شپږ میاشتنیو زده کړو لپاره 850 تنه ځوانان جذب کړي.
په اوسنۍ ازموینه کې 1500 نفره برخه لري چې د دې جملې څخه به د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ په ښوونیزو برنامو کې 850 نفره د شپږ میاشتو لپاره جذب شي.
یو شمېر زده کوونکي چې پیاده کورسونو کې د شمولیت لپاره ازموینې ته راغلي ول خپل نظرونه په دې توګه په ډاګه کړل.
پروګرام دی مې نوام ده او د پلان می حیدر لپاره به اوسیدون کایم. تاسو نه دا ډیر خو غدا پروګرام ده چې وړیا شاګردان د بوازر شاګردان غریبانه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې زده کړه وکړي.
بل خو په ملي شورا کې د خوځ د خلکو د استازو کار دفتر چې د هیواد پال ځواک لپاره مالی او تخنیکی اسانتیاوي برابروي مسؤول عبدالولي واحد زیوایی د خوځ ځوانانو ته بل دي زیات د زده کړو شرایط برابر کړي.
نن ورځ د خوست یو تن ملي سوداګر حاجی صاحب محمد عارف غندي هم شل کمپیوټرونه لپټاپ کمپیوټرونه کومک وکم
د کتون کولاند کچری مدني ټولنی احساس لرونکي خپلواک شخصیتونه او د ټولنی شتمن خلک د ځوانانو د روزنې لپاره خپل امکانات په کار واچوي دا به نوی نسل ته پر خپل امکاناتو د بسیاتو روحیه ورکی.
ستاسو له پیغامونو نه
دا د افغانستان په یو لحاظ کې مونږ وګورو دی یو ایس ګټه نه لري. سوال لس کاله یا یو لس کاله په افغانستان راغله ایس مونږ ګټه نه رسول. یو د ثورت پکې نه و. مونږ د ثورت به مونږ منو په دې خاطر په دې خاطر په دې خاطر دې ته تجربه وشو چې د دې لپاره مونږ ګټه نشته. غریب ما غریب دی بیچاره ما بیچاره د اردو پکې نشته قوا پکې نشته وای پکې نشته ایس پکې نشته د دې موجودیت نه مونږ پرې ګټه نه لري.
زیاتن دکاندارم د مکرانسی په دې عقیده ایم ان شاء الله چې د 2014 نشه خارجي انوز ان شاء الله افغانستان په امنیت راشي. کوم مرور ورونه چې دا به مونږ سره یو ځای شي مونږ سره به همکاري د وطن په مقابل کې وکړي. ځکه په کوم تاریخ دی راغلی دی په افغانستان کې جنجالونه زیات شوی دی مرګونه زیات شوی دی قحطی قیمتي بی اتفاقی دا ټول دی راوسی. ان خارجي اند دي انوز ان شاء الله مونږ خوشاله سو چې افغانستان به ان شاء الله افغانانو کې دومره غیرت او ایمان شته چې اوس به دونه قرباني ورکړي د افغانستان په مقابل کې ان شاء الله به هم ورک ان شاء الله.
2014 نه بعد چې بعضی خلک وایي چې مثال د خبرې چې ودرېږه دی به بیا څه واقف کیږي هغه واقف هیڅوک نشي سنجولی چې دا څنګه کیږي. ځکه الله قرآن کې وایي چې وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. الله وایي د ټولې نړۍ انسانانو تاسو چې څه غواړئ هغه به نه کیږي ستاسو رب چې څه غواړي هغه به کیږي. دا هیڅوک نشي ویل علم غیب یو الله سره دی چې مثال که دی پاتې شي ښه نتیجه به ورکوي او که دی پاتې نه شي نتیجه به ورکوي.
تاسی زمو جاخل آساده رادیو چه خوری
دجوند رنگونه
نمان نم تالیب داده پغمان و سدون که ایمان من خدا خپلا مزدوری که و
چیر تا؟
پغمان که
دورازی تور بگردی
دورازی دری سوا، سلور سوا، پینزه سوا، نا سوا
چرا قم کار که تیل دا کار دیل گراتا وازی که؟
غره که تیگی دیل دا باری ما تی دا تیگو کار که و
سنگ خلق وی وی دا رو تیگو که زین قیمتی تیگی میکنه؟ دست کمه تیگی رو سنه دا پیدا کردی؟
نه آقا چه تیگه منه دا پیدا کرده خو که پیدا یکو منگه نپیزنم.
خانو یعنی قیمتی تیگی تاسی نپیزنه ای پکی؟
نه نپیزن خد تیگه ای کنه آقا تیگه بسی با کوشش که چه پیدا شی
سمره قیمتی تیگه با تا ماتی کری پیزنده لی بدی نی؟
او پیزنده دیم نی
کنه؟
او
سمره بری ماتی کری؟
یاره من خدا چو کالم داغه کار که دره کالا کیگیم داغه کارونه که
دا تیگی خودی ری کلاکی دی کنه دا چنگه ماتوایی؟
برما ارتوایی ماشینه دا پا مغیه سوره که سانی سوز و را چه با پا مغیه بانی بیا علوزه دا اوز دی ما لخپلا گوتا روبله کرده دا
ولی دا گوتا دی چنگه زوبه
سخ؟ دا بانی تیگه راو گرده دا تیگه اونی والا زوبله
چنگه دا بیدا دا تیگو پیسی ستا اخلی کنه پا کور که دا غا طول لگ خطونه پی برابره ولیسی؟
او برابره ولیسی
چون رفره پا کور که؟
ونه پره
ونه فره تانا تا کار که؟
او
به بس چی ده پیسی تا تانا گتی؟
و دیری گی
چی که بیسه دیری سی پیسی؟
چی دیری چی پیوزای بانده او
پی چی شی؟
لا نمره بانه لا یو کور بانه لا یو کور پی جول کو
چو کورو نلری؟
و ده خدا پازر لا یو دری کورو لرم
اوه ده ده طولی تیگو پیسو پیدا کری؟
اوه
ام ده تیگو بانده؟
ده تیگو بانده
چیر تی ده کورو ندی؟
یو چمتلا کرا
ښه
دو دانې دې خو پغمان کړي
یعنی روزګار نه دې خوشحاله یې
ډېر خوشحاله یم
او ډېر مننه تاسنه
تاسنه ما
قدرمن اوریدونکو تر اتو بجو چې میکروفون ستاسو کیږي